سلام ستړي مشه دا سهار شپږ بجې دي تاسو مخه کلا ساتي رادیو ناوري خبري خبرونه په خبرونو پیلو د اسلامي همکاري او سازمان سرمنشي په غونډه کې د افغانستان وضعیت څېړلې دي. د سازمان په بیان کې ویلي چې حسین ابراهیم طلحه د یک شنبه په ورځ په جده کې د اسلامي همکاري او سازمان د وزیرانو د شورا د 500 غونډې په نمونه نسته کې د افغانستان وضعیت په اړه د سازمان د هڅو نوښتونو په اړه خبرې وکړې. په بیان کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي چې د اسلامي همکاري او سازمان په وار وار د طالبانو پر رژیم د افغانو ښځو او نجونو پر سر د محدودیتونو په خطر نیوکه کړې ده. په وروستي مورد کې د افغانستان لپاره د دغې سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت د روان کال په اپریل میاشت کې د دې سازمان د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر وکړ چې د طالبانو له چارواکو سره یې وکتل او په افغانستان کې د ښځو د اساسي حقونو د تامین پر اړتیا ټینګار وکړ. د اسلامي همکاري او د سازمان د غوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هم په ګډ پریکړه لیک له طالبانو وغوښتل چې د افغانانو د ټولو حقونو په ځانګړې توګه د نجونو ښځو د کار او تعلیم حقونه خوندي کړي. په کابل کې د یک شنبه په ورځ د حماس ډلې د سیاسي څانګې د وژل شوي رهبر اسماعیل هانیه لپاره د دوه مراسم او غونډه نیول شوې وه. اسماعیل هانیه شو د امریکا او اروپایي ټولنې خوا د ترهګري ګڼل شوې ډلې حماس سیاسي مشر و. له کلونو راهیسې په قطر کې اوسېده او د سیمې ځینې هیوادونو له هغې ډلې ایران او ترکیې ته هم سفرونه کول. د طالبانو اړوند رسنۍ وایي لسګونو کسانو په دې غونډه کې چې د کابل په عیدګاه جومات کې جوړه شوې وه ګډون کړی و. د غونډې ګډونوالو د ایران په پلازمېنه تهران کې د اسماعیل هانیه وشل خندلې دي. د طالبانو حکومت لوړ پوړو چارواکو له هغې ډلې د ریاست د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر او د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په تهران کې پر اسماعیل هانیه برید او د هغه وژنه د ټول نړیوالو نورمونو کلکه سرغړونه بللې ده. د ایران سپایي پاسداران ویلي چې اسماعیل هانیه تیر چهارشنبه په پلازمینه تهران کې د اسرائیل لخوا په یو هوایي برید کې ووژل شو. د افغانستان کرکټ بورډ د نهم پړاو شپږیزې لوبډلې او لوبغاړي اعلان کړل. په لن شو ټیمونو کې د افغانستان د کرکټ مشهور لوبغاړی راشد خان، رحمن الله ګربز، نوین الحق، عصمت الله او مرزی ابراهیم صدران شامل دي. تمه کېږي د شپږیزې پورم د افغانستان شل اوریز تجارتي کرکټ لیګ د همدې اګست په 12مه پیل او تر 15مې دوام وکړي. شپږیزې لوبې معمولا د کابل د کرکټ په نړیوال سټیډیم کې ترسره کیږي. په دې دوره شپږیزې کې د راشد خان په مشرۍ سپین غر پانګان، د حشمت الله شهیدی په مشرۍ بند امیر، د ابراهیم زدران په مشرۍ مسینک، د رحمت الله په مشرۍ بوستاتون کې او د عصمت الله مرزي په کپټنۍ باندې امون هنګان ټیمونه یو بل سره لوبې کوي. او سوکوهن کې سانډي ناګامبا د مهاجرو لوړډلې څخه نمړنی ورزشکار شو چې د پاریس اولمپیک کې مډال ته ځان رسوي. د پخټه کمرنی بوکسری د شنبه پورس د 50 کیلوګرام وزن په کوارټر فائنل کې فرانسوي سوکوهن کې دیوانا مشل ته ماته ورکړه. ګامبا نورو کډوالو ته ویل چې سحکار وکړي او په ځان باور ولري او د غیب خبره چې دوی هر څه ترلاسه کولی شي. د اولمپیک د کډوالو ټیم د برازیل په کوربتوب د 2018 کال اولمپیک په لوبه کې معرفي شو چې په ترڅ کې د افغانستان، ایران، سوریه او ګڼنورو هغو هیوادونو کډوال لوبغاړي پکې د لوبېدو چانس پیدا کړ چې له خپلو هیوادونو اکثره اروپایي هیوادونو ته کډوال شوي. دا ور هم د پاریس په اولمپیک لوبو کې د کډوالو د 2 کسیز ټیم په چوکاټ کې لږ تر لږه 15 افغان لوبغاړي هم شامل دي. خبرونه مو اوریدل وړاندې سره د مطلب اوریدل شي. د بریټانی صدر اعظم په بریټانی کې د کډوالو پر ضد لاریون غندلی. د چوي د لاریون د څه په اړه دی وړاندې تر څو سیاحت وکړو. نګر هغه ته هم ورسو او د هغه کسانو چې سیلابونه ځپلي وروستي حال در سره شریکو.
کوټې اورانې کړې چاتون نه لرو، د غرمې مرته پراته یو، د شپې چې ویده کېږو ماشي نه پوهېږو چې وکړو.
بل پلو بیا د ننګرهار په میشتې ولایت نورستان کې د کورنۍ درې غړي اوبه ول.
دوه کسان چې یو پلار یو زوی دی اوس هم نادرک دی او خلک ورپسې ګرځي، تر اوسه جسدونه پیدا شوي نه دي.
د دې موضوع په اړه به وروسته نور جزئیات درکړو. له دې سربېره کندهار ته به هم ورشو او د موټروانانو ستونزې او له دې سربېره د هغو کسانو چې ویلي د موټر کرایې لوړې شوې دي د هغو ستونزې به هم درسره شریک کړو. نړیوالو مسایلو ته هم تم کېږو. نور مطالعه هم شته.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبری خبرونه کې مو زفرید سیال د شفیق یار تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. د برېټانیا صدر اعظم د کډوالو په تیره مسلمان کډوالو پر ضد د خیر خو افراطیانو تاوتریخ جن اعتراضونه خندلې دي. دغه اعتراضونه خغلی سټارمر یک شنبه په بیان کې ویلي چې پولیس به د دغه تاوتریخوالي ټول عملین ونیسي. افغان کډوالو وایي د خیر خو افراطیانو کړنو دوی اندېښمن کړي دي، ځکه افغانان په برېټانیا کې د کډوالو له لویو او زیانګالو ټولنې څخه دي. تفصیل سفیولا ستانګزینه اورو.
په بریتانیا کې ورستۍ څو ورځې د کډوالو ضد پاڅونو او تاوتریخوالیو هلته افغان کډوال اندېښمن کړي. د کډوالو د حقونو فعال او بریتانیا میشتي افغان ګلولي پسرلی ازادي راډیو ته وویل افغانان په بریتانیا کې د کډوالو ټولنو تر ټولو زیات نفوس لري او له همدې امله هم د دوی د زیانمنېدو ډېره اندېښنه موجوده ده.
دغه خلک شورشان چې راوتلي دا تور اوسپین نه ګوري، دا بس څوک چې ماجر ښکاري، څوک چې مسلمان ښکاري، په هغوی حمله کې داسې ډېرې کیسونه شته چې په ساوت پورټ کې منچستر لیورپول ډېر ځای کې چې څوک توریانو یا ایژین خلکو په هغوی باندې بریدونه کړي، چا یې موټر ورمات کړي، په ټیکسي ډرایورانو باندې. نو حالات ډېر لسې کړکېچن دي او نو په دې هیله چې افغانان او نور خلک په زیان ونه رسېږي. دا اوس چې حکومت تر اوسه پولیس جدي نه ده نیولې چې څومره باید جدي ونیسي دا کیسه.
پسرلی وایي افغانان ځکه تر ټولو ډېر زیانګال دي چې لا یې هم ګڼ شمېر په هوټلونو او موقتو استوګنځایونو کې اوسېږي چې تر نورو زیات د قهرجنو خیاړ خو د بریدونو له خطر سره مخ کېدای شي. برېټانیا لږ تر لږه 15,000 افغانان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته خپل هیواد ته وړي او تازه یې تېره سهشنبه اعلان وکړ چې د دریو میاشتو لپاره د هغو افغانانو غوښتنې لیکونه مني چې د کورنۍ ځینې غړي یې برېټانیا کې دي. برېټانیا له تېرې دوشنبې د تاوتریخوالو د یوې څپې شاهده ده چې پکې د کډوالو پر ضد پاڅېدلي ښي اړخي افراطیان پر کډوالو او پولیسو بریدونه کوي. پولیسو له تېرو دوو ورځو راهیسې د برېټانیا په بېلابېلو ښارونو کې څه باندې 100 تنه ښي اړخي افراطیان نیولي دي. د برېټانیا صدر اعظم کایر ستارمر د یکشنبې په ورځ وویل د کډوالو په تېره بیا مسلمانانو کډوالو پر ضد د ښي اړخو افراطیانو کړنې غندي او پولیس به ټول هغه کسان ونیسي چې تاوتریخوالو ته لمن وي.
There are attacks happening on a hotel in
Da Uspa Rodram ke pa yo hotel bandi briduna rawandi lutmari dali pa qanun matawul la gadi kirkay aw khihi matawi aur warta kawi khalak aw hotel mustakhdimin sakh pa wira kidi da daw kranun la para his tawji nishta tul khiyar khi bayad da tawtri khwale wa gandi khalak pa diwat ki da khwandi pat ki do haq lari kho mugwali dal chida musalmanan tulani hadaf go garzawal shwi aw par jumatuno briduna washwal
attacks on mosques
خیر خی فراتیان روس له هغه په بیلابیلو خارونو کې د کډوالو پر ضد پاتې دل چې راپورونه لمخې د ناڅاپي اوټولګي کې درې وړې نجونې د یو کس لخوا چې د پولیسو په خبره په تیر وطن سره مسلمان کډوال بلل شوی او د چړې په گزارونو اوجل شوی او غړي نوري ژوبل شوی. کڅام بریتانیا قانونن له 300 کلونو د کم عمر بریدګرو هویت نه افشا کوي، خو دې قضیه کې محکمې د غلطو معلوماتو د خبرېدو او د کډوالو ضد کړنو د مخنیوي په هدف اعلان کړی چې په بریتانیا کې زیګدلی ولسکلن اکسل روداکویانا چې کورنۍ اصلن د روان دا د ناڅاپ ټولګي بریټ کړي وو. په بریتانیا کې د ورستیو څو ورځو تاوتریخجنې کړنې په شاوخوا لسو کلونو کې بې مخینی بلل شوې. په ساوت پورټ، لیورپول، برمنګام، منچستر او څو نورو ښارونو کې د خلکو ګڼ دوکانونه لوټ شوي، پر جماعتونو او د مسلمانانو په کورونو او هستوګنځایونو بریدونه شوي او خارجن مظاهره چان له پولیسو او هغو برېټانویانو سره هم په اخو ډب اوښتي چې د کډوالو په ملاتړ راوتلې دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساته په ننګرهار کې د وروستیو سیلابونو او طوفانونو یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي سره له دې چې د واکمنو چارواکو بهرنیو وصول لور ورسره د مرستو ژمنه شوه، خو له هم د سرپناه له نشتون ستونزې سره مخ دي. دوی وایي د ننګرهار په سوځنده ګرمۍ کې په دې ډول ورته ژوند تېرول ستونزمن دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په ننګرهار کې د وروستیو ورښتونو او سخت ورانوونکي طوفان نږدې شل ورځې تیریږي، یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي لا هم له سرپناه پرته ژوند کوي. د ننګرهار سره رود ولسوالۍ چې تر نورو سیمو ډېره ځپل شوي اوسېدونکي وایي ورځ په سره لمر او شپه هم له کومو امکاناتو پرته په ګرمۍ او ماشو کې تیروي. دوی وایي له ژمنو سره سره ورسره د سرپناه د جوړېدو په برخه کې مرسته نه ده شوې. د سره رود یو اوسېدونکي میرویس ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار ګرمۍ خو تاسو معلومه وي چې ډېر سوزونکي ګرمۍ ده، سرپناه نشته، همدسه د ژوند له ډېر مشکلات سره مخ یو. هیله ده چې زمونږ د غږ تر چارواکو او مسؤولو کسانو پورې ورسوي. د ژوند حالات ښه نه دي او وضعیت هم ډېر خراب ده. هیله ده چې له موږ سره مرسته وشي. خوراکي توکي هم نشته، همداسې نور اولیه ضرورتونه چې ژوند دي یا امکانات دي هغه په لاس نه لرو.
د دې ولسوالۍ د دوسرکی د سیمې یو بل اوسیدونکي زمری ازادي راډیو ته وویل
د موږ کورونه وران کړل، کوټې وران کړې، چتونه نه لرو، د غرمې مرته پراته یو، د شپې چې ویده کېږو ماشې نه پوهېږو چې وکړو. دغلته خلک راغلي ول د کومک وعده وکړې، بیرته لاړل، اوس موږ پراته یو د خدای هیلې ته.
د ننګرهار ولایت دغه اوسیدونکي د یاد وضعیت له امله د ماشومانو په ګډون د خپلو کورنیو غړو د ناروغ کېدو خبره هم کوي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت سیمیزو چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په بیلابیلو خبرو کړو اعلامیو کې له سلګونو زیانمنو کورنیو سره د نغدي او خوراکي توکو د مرستې خبره کړې. ننګرهار کې د تیر جولای میاشتې د 14مې سخت اورښتونو چې بي ساري ګلۍ او طوفان هم ورسره ملو، د طالبانو حکومت د سیمیزې ادارې د شمیرو لمخې 400 کورونه ویجاړ کړل. یو شمیر ځانمن شوی کسان وایي که څه هم د سرپنا لپاره ورسره د یو شمیر خیمو مرسته شوي، خو په خبرې سختې ګرمۍ ته په خیمو کې ژوند ناممکن دی او باید د کورونو د بیا جوړولو په برخه کې ورسره مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو 2 میاشتو کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان ډېری ولایتونه د سختو اورښتونو، سیلابونو او طوفانونو شاهدانو چې له امله خلکو ته درانه زیانونه واوښتل. د تیرې جولای میاشتې په 23مه د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان یا IOM په یو بیان کې ویلي وو چې د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ کې د سختو اورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له امله 100 کسان مړه شوي دي. له دې یو ورځ وړاندې د جولای په 22مه بیا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي وو چې د سیلابونو او طوفانونو له امله زیانمنې شوې ټولې کورنۍ خوراکي توکو، سرپنا، روغتیایي خدمتونو او د څښاک پاکو اوبو ته اړتیا لري. افغانستان چې د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کیږي، په وروستیو 3 میاشتو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو شاهد دی چې له امله یې په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه کسانو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي. نن یکشنبه هم د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ریاست د ننګرهار په ګډون د افغانستان په 19 ولایتونو کې د سختو اورښتونو، بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د دغه اورښتونو کچه له 45 تر 45 ملي متر پورې او د بادونو سرعت له 50 تر 80 کیلومتر پورې ښودل شوی دی.
اوس به هم د ننګرهار نږدې ګاونډ ولایت نورستان ته ورشو. د نورستان په 2 ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 3 غړي سین وړي دي. ځایي اوسیدونکي وایي او پلار او 2 زامنو چې غوښتل یې د یو لرګین پل په واسطه له سینه واوړي، خو دغه پل نړېدلی دی او دغه 3 واړه کسان سین ته غورځېدلي. ورځو له سیمې په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د لویدیز نورستان د 2 ولسوالۍ اوسیدونکي باید د امیرګل په نوم یو سپین ګیری د خپلو 2 زامنو سره له سیند څخه پر لرګین پل پورې وتلو چې پرې لرګي مات شوي او 3 واړه اوبو ته پرېوتې دي. د ځایي اوسیدونکو په وینا 13 کلن زوی په خپلو هڅو ځان له سیند راویستلې او 2 نور اوبو وړې دي. مولوی سیف الله دیوبندي د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
سهار 6:30 بجې 3 کسان چې یو پلار او 2 زامن یو د 2 ولسوالۍ د ژنیا کلي اوسیدونکي وو او فلحال 2 نقطه لرګل کلي کې اوسېدو. دوی په پل باندې تیرېدلو، پل د لرګیو مات شوي دي. د ماتېدو په وجه باندې 3 واړه سیند ته غورځېدلې او بیا سیند 3 واړه وړې. بیا یو زوی هغه ته لامبو ایزده او ځان سیند نه ایستلې دي، نجات موندلې دي. او 2 کسان چې یو پلار یو زوی دي اوس هم نادرک دي او خلک ورپسې ګرځي، تر اوسه جسدونه پیدا شوي نه دي.
ازادي راډیو ته په رارسېدلې یو بل خبر کې بل شوي چې د مرکزي نورستان له وانتویګل ولسوالۍ څخه یو 14 کلن جینۍ سیند راوړي او د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ بارکنډۍ کې ځایي خلکو جسد له اوبو راویستلې دی. تر دې دمه ځایي چارواکو د یادو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د سیمې اوسیدونکو په وینا اکثره کلي او درې یې پاخ پلونه نه لري او خلکو د خپلو ستونزو هواري دپاره یا لرګین پلونه جوړ کړي او یا یې کیبلي زانګوګانې چې ډېری وختونه د کیبلونو شلیدلو، د لرګیو ماتې دو او خویدو له امله دغه ډول مرګونی پیښې رامنځته کیږي. نورستانیان له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې ورته په سیندونو او خوړونو پلونه جوړ کړي څو له دغو ستونزو خلاص شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د املاتر بجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې په دریو کې تر دوو کم نوي زیږیدلي ماشومان په نوموړو شپږو میاشتو کې یوازې د مور په شیدو تغذیه کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
ماشوم ته د مور د شیدو د ورکړې د نړیوالې اونۍ په درشل کې ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د املاتر وجهي صندوق یا یونیسف د افغان نوي زیږیدلو ماشومانو د تغذیه په اړه اندېښنه ښودلې. دغه صندوق د شنبه په ورځ د اگست میاشتې په درېمه نیټه په خپل ایکس پاڼه کې په یو پیغام کې ویلي، په افغانستان کې په دریو کې تر دوو کم نوي زیږیدلي ماشومان په لومړیو شپږو میاشتو کې یوازې د مور په شیدو تغذیه کیږي. یونیسف ویلي چې په کابل کې د اروپایي ټولنې له استازولۍ سره به په ګډه د وضعیت د ښه کولو لپاره له افغان میندو سره د تغذیې د مشورو په برخو کې مرستې وکړي. یونیسف دغه شان سپارښتنه کړې چې د ماشوم مانو د خیراتلونکو لپاره باید په لومړیو میاشتو کې د مور د شیدو او لشپګو میاشتو وروسته د نورو غذایی موادو ورکړه په پام کې ونیول شي. وړاندې بیا ماشوم ته د مور شیدو د ورکړې د نړیوالې ونې په مناسبت د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO سپارښتنه کړې و چې ماشومانو ته د خې تغذیه لپاره باید د خزو وضعیت خشي. دغه سازمان د افغانستان څنګه د اگست په لومړۍ نیټه په خپل ایکس پاڼه کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د استازي په حواله ویلي و چې په ګډه باید د داسې او چاپیریال پر استکولو کې چې میندې خپل ماشومان ته د شیدو د ورکړې په اهمیت پوښي او په هر حال کې املاتړ وشي ډاډ ترلاسه شي. د مور د شیدو ورکولو نړیواله ونې هر کال د اگست له لومړۍ نیټې تر ومې نیټې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د ماشومان د املاتړ وچی صندوق یا یونیسف او نور وړوند بنسټونو په املاتړ جوړیږي. یو شمیر افغان میندې بیا شکایت کوي چې ناسم اقتصادي وضعیت ماشومان ته د شیدو په ورکړه هم بد اغېز کړي. د بلخ ولایت اوسیدونکو سمینی چې یو اته میاشتنی لور لري وای نه کافی شو دی لري او نه هم د داسې خوراکونو وس چې ډاکټران سپارښتنه کوي. نو موړی آزادی رادیو ته وویل
و اته میاشت کې چې ما لور پیدا شوې ده، لور می اول میاشت کې می خېوي شو دی، می خېوي ماشوم په مړی ده اوس دا یو میاشت دو میاشت کې کې شیدې مې کمې شوې دي. ډاکټران ته لاړم، بس ډاکټران راته وایي چې ښه خواړه وخوره او ښه قوي خوراک کوه.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي د بیلابیلو لاملونو له کبله نشي کولای خپلې وړې پنځه میاشتنۍ لور ته کافي شیدې ورکړي.
زه خپل دوه ماشوم لرم، یو یې درې کلن دی، بلې پنځه میاشتنۍ، خو زه کافي شیدې نه لرم. اقتصاد مو هم خراب دی، خاوند مې کار کوي خو سم ماید نه لري او همدا اقتصادي ستونزې د دې لامل کیږي چې شیدې کمې شي. ځکه کومور سم خوړه و نه خوري، ماشوم څنګه سم تغذیه کړي؟
د ننګرهار د تپ پوانزي استاد ډاکټر اسدالله حسنزي ماشوم ته د مور د شیدو د اهمیت په اړه ازادي رادیو ته وویل.
مور شیدې د ماشوم لپاره یو بشپړ غذایي توازن برابروي چې د هغوی د فزیکي او ذهني ودې لپاره ضروری دی. په دې شیدو کې پروتین، ویټامینونه، معدنیات او انزایمونه شامل دي. د ماشوم د معافیتي سیستم تقویه کوي، د هغوی روغتیايي او پرمختګ لپاره اړین دي.
خغلی حسن زای په داسې حال کې ماشومان ته پر سمې تغذیه ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP تر دې مخکې د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. WFP شاوخوا دوه میاشتې وړاندې دا هم ویلي چې دغه سازمان له هرو دریو دغو ماشومانو یوازې له یوې ملاتړ کولای شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مسلون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی آزادۍ راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د آزادۍ راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي ډېر ژر به د ننګرهار هوایي ډګر ملکي الوتنې ته چمتو شي. د دوی په وینا د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت سره یې همغږي د یاد هوایي ډګر د هوارۍ صفایي او نور اړوندو چارو لپاره کار پیل کړی دی. تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
په ننګرهار کې طالب چارواکو د دوی تر کنټرول لاندې باختر اجانس ته د شنبې پورز د زمری په دیرلسمه ویلي چې د ننګرهار هوایي ډګر به ډیر زر ملکی الوتنو ته چمتو شي. د دوی په وینا په هوایي میدان کې د هواری د اضافي بوټو او غیا لمنځه وړلو د ګلدانونو او چمنونو جوړولو چارې پیل کړي او شاوخوا یو میاشت به دوام وکړي. د ننګرهار د هوایي ډګر د ملکی برخې امیر مولوی عتیق الله وسیق
عزیز پلان وخت کې به دا زیر به ان شاء الله تاسو وبرې د خیره چې د رینه لپاره به ترتیب جوړ شي نو ډېر کار سو د ښکار ان شاء الله پاتې دی.
ختیځ میشته ولسونه وای د جمهوریت په شل کلنه دوره کې یاد هوایي میدان بهرنۍ وزواکونو لخوا د پوزي موخو لپاره کارول کېده او ملکی الوتنو ته اجازه نه ورکول کېدله چې دې کار دوی ګڼو ستونزو سره مخ کړي وو. په خبرې اوس چې بیا ملکی الوتنو ته چمتو کیږي خوښ دي. د کونړ او ننګرهار دوه تن اوسیدونکو صاحب الله او رحمت الله ازادي راډیو ته وویل
کابل ته به تګ راتګ زمینی مشکل او کله کله بنو ځینې داخلي مهم سفرونه خلکو درلودل چې مزار او هرات او نورو ولایتو ته لاړ شي نو د لارې د بندېدو له امله به نشو کولای چې په وخت باندې رسیدګي وکړي. حج عمره او داسې د نورو سیاحتي سفرونو د فارا چې به نور هیوادونو تتلل نو هم سفر به زندې دوه د مشکل سره به مخ د غکړنه بوګستایو هله مود چې زر بش پړ شي او یو زل بیا د الوتنې لپاره برابر او ماده شي او د خلکو شتستونځه ختم شي.
سره جن کوی چې په سالین سره اشته سفر وکړي نو ورته سفر وکړي د حج معاملو لپاره سفر وکړي یو دا چې هم سم د ترانسپورت متاسنه کیږي بعد وخت لري بندګي د مې پرګ د موږ نه پاره خوشحالی او د ابتهار مرحبا چې زاسې او انګلاند په سیو لا باکس سیستم برابر برابر کوم او دا سیو لري جوړ شي.
د یادونه د چی په 2022 کال کې هم طالبانو اعلان وکړ چې د ننګرهار د هوایي ډګر ترمینل زغاست لیکه د رادار او نور سیستمونه ترمیم کړي او ملکی الوتنو ته چمتو دي. خو بیا هم د ختیز ولایتونو مسافرین په الوتکو کې سفرونو لپاره کابل ته تلل. دوونه وړاندې د ولسونو په همدې غوښتنه ازادي رادیو یو راپور هم چمتو کړی وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د مسافرونکو موټرو د کرایې لوړ نرخ او د خلکو شکایتونه د کندهار یو شمېر اوسیدونکو د مسافرونکو موټرو د کرایې د لوړ نرخ څخه شکایت کوي او د مسافرونکو موټرو د کرایې د کمیدو غوښتنه کوي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې
دا په کندهار کې د کابل موټرونو اډه د چیل لدې ځای هر ورځ زرګونه مسافر په کوچنی او غټو موټرونو کې کابل ته تګ راتګ کوي. دلته د کندهار څخه کابل ته یو تلونکی مسافر فضل محمد د مسافرونکو موټرو پر لوړی کرایې نیوکه کوي او وايي د مسافرونکو شرکتونو او کوچنی موټرونو د ټیکټ بیه ډیر لوړ ده او دوی نسی کولای په لوړ بیه ټیکټ واخلي.
د دې لارې کرایې لږ پورته دي باید چې دا زموږ حکیم نظام باید خلکو ته متوجه شي چې ډېر مسافران خلک ساغه ډېر مجبور دي غټ کرایه وسنه لري باید د کرایه کمی سي د لارې ده.
احمد شاه او احمد الله چې دوه نور مسافر دی وايي د مسافرونکو موټرو کرایه باید د تیلو د بي سره تړلې وي او د تیلو د ارزانه کېدو په صورت کې هم کرایه باید کم شي. د دوی په وینا کله چې تیل ګراني جي نو کرایه پورته کیږي خو د تیلو د ارزانه کېدو سره بیا کرایه نکشته کیږي. دوی زیاتوي چې د کرایې په اړه باید واضح او شفاف پالیسی موجوده وي چې مسافر او موټر چلوونکي دواړه پرې خبر وي. دوی د طالبانو د حکومت د ترانسپورت ریاست څخه د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
یو خلار ډیره خراب ده نو کرایې مخامخ څه جګیدي نو داس وسه افغاني څخه تر زر افغاني پورې کرایې دي.
کرایې ډیر زیات جګیدي کرایې 1500 نه تر زرو پورې د کابل نه تر کندهار پورې کرایې دي. دا کله تخفیف وشي په دې کې دا یو ښه خبره ده او لارې ټولې بندې دي. ډېر مشکلات رامنځته کېږي نو نیمه لاره چې دا ټوله خامه ده.
د مسافرونکو موټرو د لوړې کرایې د شکایتونو په خبرګون کې د طالبانو د حکومت د کندهار د ترانسپورت رئیس مولوی عبدالغفور وایي د مسافرونکو موټرو د کرایې د کنټرول په موخه یو لایحه جوړه کړې او دغه ریاست هوډ لري چې په بازار کې د پېټرولو د بیې د راټیټېدو سره د مسافرونکو موټرو کرایه هم راټیټ کړي.
لس فیصد شته سو مطلب یا ولرس ولا نو هغه یو عجله دغه کمیټه جوړیږي هغه خپل بیا دغه کمیټه دغه حق الخدمت یا کرایه ته تغیر ورکړي او نور په عادي حالت کې دی مطلب په 15 ورځو کې مطلب بیا د کمیټه سره کښینی بیا نفنامه ورته ټاکی د کرای لایحه ته تغیر ورکی کچېری تیلو تغیر خوړلی او کچېری تغیر نو خوړلی عادي په خپل عادي حالت پاتېږي.
کندهار کې خلک پر داسې مهال د لوی لارو د موټرو د کرایې د لوړوالي څخه شکایت لري چې له یوې خوا د اقتصادي ستونزو او له بلې خوا د بیروزګاری سره مخامخ دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو زموږه ګل ازادۍ رادیو نوري اوس کولای شئ د ازادۍ رادیو خبرونه څلور ورساته د سهار شپږو د مخم در شپږو په لاندو سپوندو نستي او ویش پنځه ویش مترو د مخم شپږو د سهار شپږو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي ووري. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وايي په افغانستان کې د نن فعال رادیوګانې او ټلویزیونونه د دوی له ذوق سره سمې تفریحي او بوختوونکي خبرونې نه لري. په افغانستان کې یو شمېر سمیزې رسنۍ هم د ستونزې منی او وايي چې د طالبانو د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له کبله هغه ټول خبرونې چې خلک یې غواړي نشي خپرولی. په همدې حال کې د رسنیو د ملاتړو ځینې بنسټونه او رسنیز کارکوونکي ادا کوي چې طالبان هڅه کوي له رسنیو د خپل تبلیغاتي دریس په توګه کار واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د یوې تلویزیونی خبرونې یو برخه د کابل ښار ځینی اوسیدونکو نیوکه کوي چې ډیری هغه تلویزیونونه او رادیوګانې چې په افغانستان کې فعال دي خي او د دوی په ذوق برابر خبرونې نه لري چې له همدې عملی د تلویزیون لکتو او د رادیو لوریدو سره لیوالتیا کمه شوې ده. د کابل ښار د ولسمې ناحیې اوسیدونکو چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
تلویزیون رادیو پروګرام کې ډېر تغیرات راغلي دي. په خوا خپ برنامېګانې درلوده د سندرې د تفریحي برنامې د ساتیرې د بل شیان اوس هیڅ شی پکې نشته. فقط ټول سیاسي بحثونه دي نو هیڅ د تل خمندان نه دي چې وګوري واوري. د دې خاطر خوند پکې نشته خلک خوند واخلي ساده تي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکو مرسل هم ورته نظر لري او په اړه ازادي رادیو ته وایي
برنامه کې فعلا نشر میشه خو اکثرش مطابق
کوم خبرونه چې اوس پرېږي ډیره د خلکو په خوښه نه دي. اکثرا تلویزیون خبرونه ستړي کوونکي دي. په خو په سي جالب خبرونه نه لري چې لیدونکو اوریدونکو جلب کړي. ان زه ډیره داسې کسان پېژنم چې له محوري په استفاده بهرني چینلونه ګوري.
از ماورا او نه استفاده میکنم تا چینلای کشورای دیگر را ببینن.
د زینو انزوري زو غږی زو رسنیو مسولین د کابل ښار د دې اوسیدونکو له خبرو سره موافق دی وایي چې د طالبانو لولوري د محدودیتونو فشارونو او اقتصادي ستونزو له کبله نشي کولای هغه ډول خبرونه چې خلک یې غواړي خبرې کړي. د وی سی میز رادیو مسول چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم او غږ پر راپور کې خبر شي ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو حکومت پر تفریحي او د موسیقي پر خبرونو بندیز لګولای خو خلک له دوی غواړي چې خي او جالب خبرونه ولري چې دوی نشي برابرولای. د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه او د رسنیو کارکونکو هم وایي چې د مهال د خلکو په خوخه خبرونه پر رسنیو کې نشته. خلامل پر رسنیو د طالبانو لولوري فشارونه یادوي. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د اړیکو د کمیټې مسول سمیا ولی زاده په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
متاسفانه به خاطر فشارها و وضع محله بده ما هغه فشارونه او محدودیتونه چې د طالبانو لولوري پر رسنیو وسه شوی ته اعلان شوی چې د رسنیو د خبريدونکو موادو په څرنګوالي کې د جمهوریت وخت په برتله ډیر بدلون راشي. لکه د مرغه د خبرونو محتوا کې بدلون راغلی او رسنۍ مجبور شوې چې ډیر پام وکړي او په وروستیو کې طالبانو هڅه کړې چې د رسنیو د ځان په ګټه د تبلیغاتو د وسیلې په توګه کار واخلي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت وایان خبیب الله غفران په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. طالبانو تل ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ او د افغانستان د ملي ګټو په پام کې نیولو سره د بیان ازادي تجمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال په افغانستان کې رسنیو بیلابیل د پام وړ تفریحي روزنیز سیاسي او د خلکو په خوخه خبرونه وړاندې کولې. د افغانستان له خپلواکو رسنیو د ملاتړ دفتر یا نه چې اوس په افغانستان کې چارې درولې د 2023 کال د نوومبر په میاشت کې د ټلویزیون د نړیوال ورځ په مناسبت د راپور په خبرولو سره ویلي و چې په وروستیو کې په افغانستان کې له 140 ټلویزیونی شبکو څخه واویې تړل شوې دي. د
د دغه ادارې د معلوماتو لمخې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 201 اتیا رسنۍ تړل شوې چې له کابله 1,850 څخه چې په رسنیو کې کار کاوه اوس 4,500 تنه کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ګلوبل اکسپریشن ادارې له لوري په کلنی راپور کې چې سږ کال د مې د میاشتې په 1 نیټه خپور شو، افغانستان د بیان د ازادۍ له اړخه په نړۍ کې یو له بدو هیوادونو څخه ګڼلی دی.
دوی منی مې کې درته